تاسو زمون غغل ازادي رادیو اور وړاندې په خبرونه کې دوه ونس پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کله خبريږي. خو له هغه مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایراني مقاماتو سره خبرې کړې چې په افغانستان په ایران کې بدل افغان کډوالو سره ښه چلند کوي. خو په عین حال کې رپورټونه راځي چې ایراني مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډیر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ ته مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځای ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
نبی الله شل کلنده یو په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو. یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بل اخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساو. دای د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي
اولین خاطر تلخمندی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان له موټر کښته کړو. موږ په وهلو ټکولو یې فایل وکړ. یوه شپه یې وساتلو او بیا یې ورتوګاته چې د پوځیانو اړه ده ولېږدولو. موږ افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینو مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور شو. دی اوس د کابل ښار په سلرم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي. خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پریتری شوې دي. فرهاد وایي چې لزرګونو کسانو سره د ایران په یو کمپ کې چول شوی وو. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول. خپل کارګران یې حتی له کار سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول. په قانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي. خو هغوی به یو موټوریجې دوه تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله. نږدې وو چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولیس ته لیږدوي. هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسانې د جنگ لپاره وروستي. حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي. کڅوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي. حتی دزې ور باندې کیږي. د ازادي اروپا رادیو د ایراني برخې خبريال فارین اسمی وایي کته هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونی رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خبريږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅ کله دا معلومات نه دی تایید کړی. آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایدعای بی اساس گرنلی و د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس د زیور باندې کولای شي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته وشتي. خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبای د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیرقانونی کډوال نیول شوي چې زیاتې افغانانو او غوښتلې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د راډیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15 لک افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنونه به مو ارو مرو دا دوا ورېدلې وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ډیر استنجال کبی او شتونه ضروری دی. خو د دوړو د کارول په وخت لک بیغوري هم د انسان ژوند اخستلې شي. په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړې چې په ور سوځیدلی د چوالي او څډول لس وځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو. قدرمنو دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر 12 کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیلابیل وسایل سوځیدلی. خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر 150 پورې سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت به کیفیت د سوان توکي، غازی ډبه، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو اجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وای چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سوان موادو او غوسیلو ته چې خونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لګ بې پروايي لواجه د دې پر ځای چې کوټي ګرم کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشپړتل کولای.
یو وخت ګورم چې مخ هم سوځللې او ځان هم سوځللې، ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخ ډیر باشه، هر رقم عملیات ملي دلا ټاکار ملي دلا دا پیخه مې مرمه خړلې دا هر شی مې کړ دوه نه درد مونږ دل دل چې سوخ مې ولید مخ. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې لګا سره تیلی بخاری سره ل پټرول سره ل سموا سره د غنام رقم څه ورده وا سره احتیاطي وکي. دا څه په پرتی په شپ خانو کې هغه وختونه به دوی تیریږي چې د دغه غاز فورمان پکې.
سارتي ووم وبم دغه ولا او داسه ده هغه غاز کې غاز کمو بلم خلاص کړ
غاز
وو بل شو هغه دا ټول خلاص ټول لمبا وخصله دې باندې وس خلاصونه په کې بلا مې سره درد ډیر زیات کوم.
دا چې تډول سوځیدل ډیر خطرناک دي او د مرګ لامل کیږي. د استقلال پر وختون کې مولغ ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغه د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د دریمې درجې د روغیدلو امکان لږ وي. ولسکلن نیم وایي چې له سوځیدلو ډیر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو ویني راځي.
د پیتروډو ګوشکا ګرم شوله، د تنوغو ور وخستلو مو مور تیر کشکاوله، مور مې ته بش شوله. زه وس په وسات چې وس وځیدم داسې درد مې کوشش پوي و ګلې مې خوړې درد مې لفکروش چرکات وکم داسې بیخي وینه و داری نه داسې د زخمونه د پښو نه مبینت.
په دې وروسته کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره لګاز نه کار اخلي، خو کله کې بغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د وسیدونکو شیخ محمد په سرنوشت ووري.
5 کیلو غاز خالی کما در اثر وې سماته وظیفه کې رډه کې کوم کور ته راوړم. غاز مې خالی کو به ته خلای مې ورته و. خو زه غلاسونه مې داسې سوخت کړي او مخ مې سوخت کړي. کریم دی غو یې راوخ ساغه پی باندې په مخ باندې مې وه. ډاکټر وې وای کریم باندې نه پی باندې وه، له دا وستا ته وای مشکلات پیخی د ما چې د آینده زندگی یې د لبې له څنګه سره به تیر نه شم دا درس ما
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پېښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسېدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی
بخارۍ سه مازدیګر بخارۍ ته نناستو بل ملګری راغی بیا پترولي ګیلانې بخارۍ ته اړو هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغانې یو دمې لمبه ووی هماسې ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځېدل کومه تقریبا یو پنځلس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوو.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسېږي. بیا چې کله په بخاري کې اور بل کړي نو دیک هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و یو خو سرواز وم چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښو ما غوښتل چې ټایټ یې کړم. یو وارې مې ټایټ کا دوه وارې درېیم وار مې چې ټایټ کا د دیګ بخار بیچارو کاستی و سوځېده. درد مې دومره درد درلود چې هېڅ تحمل کولی مې نه شوای. څلور پنځو نفر زه نیولې وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ور وانه چوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلی، سینه مې سوځېدلې، نور مخو مې هله ته ګوري، ستونی مې هم ته ګوري دی. بېګاه د بیوشې پېچکاری راته کړې وه هغه داسې ده چې زه سین مې تر اوسه کم دی تحمل کولی نه شم. اوس مې د دې زړه م بدېږي د خوراک نه م یوه نیمه ورځ د دې زه استفاتې کېږم. دومره خفه یم چې خپل مخ ته عینکې نه شم کتای. عینکې چې ګورم ژړا راځي. دومره خفه کېږم. درد څه دوا شته خو د سوخ دوا داسې دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کوره د اور نه، د دیګ بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لرې ګرځئ. کنیال به هم داسې وي چې بیخي
بخار وکړم په بخاري باندې شیم دا تپلیک بیا چې ما ته نروي صدا په ګاز باندې مان کې ما په ګاز باندې چې خو دا دي دا چې تر لاسه مې ګاز ګلاو دي چې بخار او ته دا مخې دا دا تنه نه نسی او دا د اور لاس نه وګړه مې چې بخار او دی خدای کته ورته وګوري سب ستر دي بخار لاس ته مات شوی وای دوه پړه کې شوی چې دا تنجلې د وبونه او د غنم چې لم ده خشته دا ما لوسته دي چې بل مسلمانان خدای دې بسیار
موږ په روغتون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپل یې د ځان لپاره هېڅ هم نشوای کولی. د کابل اوسیدونکی حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډېره برخه سوځېدلې نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته په کور کې چې له ګازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي هماغه مې دغه اوسې زه وخت پیدا کوم هغه ټول زه لرې کوم هغه لرګو